السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د جوزا یا غبرګولی ولسمه او د جون لومړۍ نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سهار کې هم د دې سات خبرونه. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې آی آر سی مشر ډیوډ میلبند وایي که د اروپایي ټولنې هیوادونه د افغانانو د خوندیتوب په اړه جدي دي، نو سملاسي دي د دوی پر مخ اروپا ته خوندي لارې خلاصې کړي او ټول افغانان دي چې د پناه غوښتنه کوي له دې پرته چې په څه ډول تر دې وچې رارسېدلي په عزت ومني. ډیوډ میلبند ویلي له اوکراینه د تښتېدلو 8 میلیونو زیاتو کسانو په وړاندې د اروپایي ټولنې اقدامات وښوده چې اروپا د دې وړتیا لري چې په انساني او باعزته توګه د کډوالو هرکلی وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د دې کمیټې د نوي څیړنیز راپور له خپرېدو سره هممهاله کړي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې دغه نوی راپور هغه ستر خنډونه په ګوته کوي چې افغانان د خوندي لارو په لټه کې ورسره مخامخ دي. تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال پروګرام د واکسینو د نړیوال اطلاف په ملاتړ د افغانستان په 19 ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو دوهم پړاو کمپاین د پیلېدو خبر ورکړی. یونیسف پر خپله ټویټر پاڼه ښلي چې هڅه کېږي دغه کمپاین په ترڅ کې چې د جون تر 8 نیټې به دوام کوي 2.3 میلیونه ښځې او نارینه واکسین شي. په دغه کمپاین کې خلکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسینو لومړنی او دغه راز دوهم تقویتي دوز ورکول کېږي. یونیسف پر هغو کسانو چې تر اوسه یې ځان د دغې ناروغۍ په وړاندې نه دی واکسین کړی غږ کوي چې لا هم ناوخته نه ده او ځان دې واکسین کړي. د ورلد میترز ویبپاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې د کووید 19 له کبله 2,21,000 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي او دغه راز 9,014 کسان پر دې ناروغۍ مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف بیا وایي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو له 140,000 زیاتو ماشومانو درملنه کړې چې پر سختې خوارځواکۍ اخته وو. یونیسف پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې دا له 5 کلونو کم عمره ماشومان وو چې درملنه یې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په دې برخه کې د یو شمیر نړیوالو موسسو د مرستې مننه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان او له 800,000 زیاتې میندوارې او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي تنباکو هغه ځانګړی بوټی دی چې پر د خپلو روږدو کسانو نیمایي یې وژني. WHO دا خبره پرون چهارشنبه له تنباکو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې کړې ده. په دې اړه هم درته په خپرونه کې راپور لرو. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه له اوکراین سره نوره مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع د سیستمونو مهماتو او نورو دفاعي تجهیزاتو لپاره تر 300 میلیون ډالرو پورې پکې شامل دي. پینټاګون وویل د امنیتي مرستو دغه کڅوړه د دفاع وزارت له وصلتونونو 9.5 هغه ده چې له اوکراین سره یې کوي. په دې مرسته کې د پیترویټ هوایي مدافع دستګاوې الوتکې ضد سټینګر توغندي د ټانک مهمات او نور تجهیزات شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پرون چهارشنبه وویل تمه ده چې په څو راتلونکو اونیو کې د مصنوعي ذهانت په اړه یوه کړنلاره په دې هیله جوړه کړي چې ډیموکراسۍ لرونکي هیوادونه یې لاسلیک کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په سویډن کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د خبرو وروسته وویل لویدیځ شریکان یې د دغې ټکنالوژۍ له راڅرګندېدو سره چې چین یې یو پیاوړی ځواک دی سخته اړتیا محسوسوي چې په اړه یې بیړنی اقدام وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راشد خان د چهارشنبه په ورځ د تمریناتو پر مهال په ملا کې درد محسوس کړی او د سریلانکا په وړاندې لومړیو 2 سیالیو کې نه لوبیږي. د بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي ښاغلي خان ته د ډاکټرانو تر معایناتو وروسته ویل شوي چې تر یوې اونۍ پورې باید آرام وکړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. د د ژغورنې نړیوالې کمیټې اروپایي ټولنه د افغان کډوالو په وړاندې په بې غورۍ تور نه کړي.
په راپور کې ویل شوی چې 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0% هم کم دي منلې دي.
په دې اړه د چارو د یو کتونکي نظر هم را اخلو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو د نړیوالې ټولنې له مخالفت سره سره پر ښځو محدودیتونو ته دوام ورکړی. په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه کسان د تنباکو له کبله مري. د تنباکو د زیانونو په اړه مو د همدې بوټي کارونکي پوښتلی.
کله غواړم چې ورزش وکړم منډه واخلم، منډه نه شم واخلی، ډېر زیات ستومانه کېږم. د ځوانۍ رنګ یې تراته تغییر کړی.
د تخار د کوکچې سین نه پورې غاړې ته د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي مرکز تعلقانو ته د غځېدلي سړک له خرابوالي شکایت لري.
سړکونه ټول خراب دي. زه خپله د درکت نه یا جنکلانه مریض راخمه د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت 1 نیم ساعت کې نسم رسېږم، مریض مقصد ته نسم رسولی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دغې کمیټې په یو نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ ویلي چې د اروپایي ټولنې غړو له 2021 کال راهیسې د افغانانو د خوندیتوب او ملاتړ اړتیاو ته پام نه دی کړی. نور تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د مې په 1 خپور کړی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، 1.6 میلیونه افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي چې د 2.9% په پاکستان او ایران پورې تړلي دي. په راپور کې ویل شوی چې د دې ډلې د 270,000 افغانانو چې پناه ته فوري اړتیا لري د اروپایي ټولنې هیوادونو یوازې 201 تنه چې له 0% هم کم دي منلې دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي یو شمېر اروپایي هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې یوازې له 15 تر 20 پورې افغانانو ته پناه ورکړې او لږ تر لږه د اروپایي ټولنې 9 غړو هیوادونو هم د افغان پناه غوښتونکو د منلو په اړه هیڅ ژمنې نه دي کړي. پر دې سربیره 40% هغه افغانان چې ځانونه د اروپا تر پولو رسولي بیرته له پولو پشا کړی شوي دي. د دغو افغان پناه غوښتونکو اکثره لکه د یونان په څیر زندانونو ته ورته ټاپوګانو کې اوسیږي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې په وینا د هغو افغانانو له ډلې چې د دې کمیټې تر پوښښ لاندې نیول شوي 92% یې په اضطراب او خپګان اخته شوي دي. د دغه راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړو او ناروې او سویس د افغانانو د منلو کچه د 2021 کال په نسبت چې 68% وه تیر 2022 کال 45% ته راکمه کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې په دې برخه کې عملي او فوري اقدامات وکړي. د افغانانو د لیږدولو لپاره خوندي لارې او د هغوی لپاره امن ځایونه تامین کړي. دوهم، د دوی لپاره د منلو ور خلاص کړي او دوی دې له دې پرته چې له څه ډول لارو یې د اروپا تر وچې پورې ځانونه رسولي په باعزته توګه ومني او ورڅخه د دوامدار ملاتړ وکړي. دریم، د کډوالۍ له بحرانه د زده کړې لپاره د اروپایي ټولنې د غړو په منځ کې د چلندونو او همغږۍ لپاره میکانیزمونه جوړ شي تر څو د کډوالۍ د راتلونکو بحرانونو لپاره مناسبې لارې پیدا شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د 1.8 کلنې افغانې برخلیک ته اشاره کړې چې وایي 2.5 کاله انتظار ویست تر څو د پناه اخیستو غوښتنلیکې ومنل شو. دغې افغان مېرمنې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي له خپلو اولادونو لرې انتظار ورته ډېر سخت و، خو له منل کېدو وروسته بیا هم تر اوسه په دې نه ده توانېدلې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای شي. دغې مېرمنې د ژغورنې نړیوالې کمیټې ته په زړغوني غږ ویلي چې په بې صبرۍ انتظار باسي چې خپل ماشومان په غېږ کې ونیسي.
و امریدل چې د ژغورنې نړیوالې کمیټې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه تورن کړي چې د افغان پناه غوښتونکو په برخه کې تر اوسه ډیره بې غوري کړې ده. دا چې دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او څه وشي چې په اروپا او دغه راز نورو لویدیځو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزې هوارې شي، د موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات له امریکا سټډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، د ژغورنې نړیوالې کمیټې اندېښنې څومره مهمې دي؟
لومړی خو دا چې مونږ دی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دغې رپورټ سخت هرکلی کوو او د افغان ولس بشردوستانه هغه غږ چې دی نړیوالو بشري حقونو ادارو ته یې رسولی دی او ډېر حقایق چې دي هغه یې بیان کړي دي. وګورئ په دې کې رښتیا هم چې اروپایي ټولنې هغه ځینو هېوادونو چې هغې ته د نورو هېوادونو ډېر مهاجر ورزي او منل کېږي د افغانستان له خلکو سره هغه دوه ګونی چلند چې دی هغه کړی دی او په سلګونو زره افغانان چې دي یا په انتظار دي یا په نورو هېوادونو کې د میاشتو میاشتو کلونو رئیس د انتظار شپې ورځې تیروي. رښتیا هم چې باید داسې ونه شي او دغه رپورټ ته په کتو سره باید دغه افغانانو ستونزو ته کتنه وشي. نو وګورئ چې افغانان په دې غوښتنلیکونو سراسره چې دوی د مهاجرت د نړیوالو قوانینو ته په کتو سره دوی دا حق لري واجد شرایط دي چې په نورو هېوادونو کې زر تر زره پناه ورکړی شي او حقوق ورته ورسیږي، لیکن ورته نه دی رسیدلی.
بله، په راپور کې راغلی چې اروپایي ټولنې په 2022 کال کې یوازې 201 افغانان منلی دي او دوی ته د میشتېدو زمینه برابره کړې چې دا د پناه غوښتونکو څه باندې نږدې 0.1% برابروي. څه فکر کوئ سره لدې چې په راپور کې راغلی چې 8 میلیونه اوکراینیان په اروپا کې منل شوي دي په عزت او درناوي سره، ولی افغان کډوال یا ولی افغان کډوالو سره دا ډول چلند کیږي اروپایي ټولنې په اسانه نه مني، لاملونه څه دي؟
لاملونه خو داسې لاملونه دي چې هغه د مهاجرت نړیوالو قوانینو نه سرغړونه نه ده. لوی لامل دا دی چې د افغانستان خلک بیچاره په دې 50 کلونو کې ډېر وځورېدل او دا بهیر تر 50 کلونو رئیس روان دی او داسې خاص څوک نه لري چې د هغې غږ پورته کړي. په ملګرو ملتونو کې هم چې کوم استازی ناست دی له افغانستان سره اوسنۍ حکومتي ادارو سره ستونزې لري، نو داسې خاص څوک نشته یوه خبره. بله خبره دا چې د ملګرو ملتونو د مهاجرت اداره چې دا یونیچسیار هغوی هم په دې کې هغسې څه لازم اقدامات چې باید د افغان مهاجرینو کډوالو په اړه یې کړي وای تر سره نه کړل. او بله دا چې خپل مونږ خلک چې دي د افغانستان خلک هغه اکثره بې سواده دي، په دې نه پوهیږي چې څنګه کوم ځای ته د خپلو حقونو دپاره دوی لاسرسی ولري، څنګه دوی وکیل ونیسي او وکیل څنګه پیدا کړي، څنګه هغه نړیوال یا په اړوندو هیوادونو کې داوطلبانه ولنټیر وکیلان چې دي هغوی سره تماس ونیسي، هغوی پیدا کړي، د دوی کیسونه وچلوي.
کوم فکر کوي چې دغه د ژغورنې نړیوال کمیټې راپور به نتیجه ورکی او بالاخره د کډوالو کوربه هیوادونه به د افغان کډوالو ستونزو ته هم پام وکړي لکه څنګه چې د نور هیوادونو کډوالو ته پام کړی دی؟
دا تش رپورت نه دی، دا ډیر قوي څېړنیز غږ دی، دا د افغانانو غږ دی، دا د افغانانو فریاد دی. مونږ اوس هم دا غوښتنه کوو د اړوند هیوادونو نه چې دغه رپورت ته یوازې د رپورت یا د سروې په سترګه ونه ګوري. دا د ملیونونو افغانانو غږ دی او دا د رسمن هر اداره واخلي، هم ملګري ملتونه هم نورې اړوند هیوادونه چې دي هغوی دې واخلي. او د آر سی له محترمو مشرتابو نه دوی نه غوښتنه کوو چې همدغه رپورت دی رسمن اړوند هیوادونو ته ولیږي تر څو عملی او فوري اجراءات چې دي هغه ترسره شي.
ډېر مننه د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکو کمال صداتو چې د ازادۍ رادیو سره یې د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوي راپور خبرې کولې. په دغه راپور کې راغلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 1.6 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي دي، ډیری په پاکستان او ایران کې ځای پر ځای شوي. زرګونه اروپایي هیوادونو ته راغلي چې دلته هم د راپور په وینا اروپایي ټولنې ورسره د مور میرې چلند کړی دی او دوسیو ته رسیدګي نه ده کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د حقوقو مرستیاله هی دربار وایي د طالبانو د حکومت چارواکو لکه چې پر افغانستان واکمن شوی تل نړیوالو سره د خطه عمل مرستو او نورو برخو کې خپلې غوښتنې مطرح کړي، خو له دې سره هممهاله پر خزو هم سختو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی. هی دربار د غسرګندونې د هغو راپورونو په خبرګون کې کړي چې ویل شوی د قطر صدر اعظم په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په پټه خبرې کړې دي. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي د قطر صدر اعظم افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له مشر سره په پټه کتلي او هغه له انزوا څخه د افغانستان د وتلو لپاره د نوې لیوالتیا نښه ښودلې وایي دا فکر نه کوي چې دا د کومه نوې لیوالتیا وي. یوازې نوې خبره پکې دا ده چې له اخوندزاده سره لیدل شوې دي. هیدربار پرون چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه کې ښیلي طالبان د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې تل په لیوالتیا خپلې د ښکېلتیا یا تعامل مرستو او د رسمیت پیژندو غوښتنې مطرح کوي او مبارکۍ ورکوي. خو له دغو خبرو سره هم مهاله په دوامداره توګه د ښځو او نجونو ځپنه دوام لري او لا پراخه شوې. رویترز خبری آژانس په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي ویلي چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د می په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره پټې خبرې اترې کړې دي. د راپور له مخې په دغو محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغو خبرو جزئیات شریک شوي او هغوی له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. تر اوسه د قطر حکومت دغه خبرې رسما نه دي تایید کړې او امریکایي چارواکو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقونو مرستیاله دربار دغو خبرو ته په اشاره وایي دا د اخوندزاده لپاره نوې خبره ده چې له بهرنیانو سره خبرې کوي او زیاتوي هغه هم له داسې هیواد سره چې د دوی ډیر نږدې ملګری دی. هیدربار وایي دا چې ولې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي هیڅ یوه هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مهم لاملونه یې پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د دوی لخوا لګول شوي محدودیتونه دي چې دې مسلې د بشري مرستو مخه هم نیولې ده. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او دغه راز د هغوی پوهنتونونه تړلي او ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کاره منع کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمباکو هر کال په نړۍ کې د 8 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د تنباکو په وړاندې د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت شوې دي. په افغانستان کې هم دغه ورځ لمانځل شوې او خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو ته د تنباکو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
روم یو سیګرټ دوه سیګرټ درې سیګرټه بس چې اوس قطعی قطعی سیګرټ اخلم او واقعا ځان ته کله کله متاسفه کیږم چې دا مې څه کړی دي.
نوم یې کریم حکیمی دی. وایي سره له دې چې ډاکټرانو ورته ویلي چې سیګرټو په څو ناروغیو اخته کړی خو په خبره بیا یې هم عمل ګرځېدلی او نه شي پرېښودلی. ښاغلی حکیمی ازادي راګوته وویل
اخلاقي ضرر ماته دا رسولی چې کله په یو مجلس کې کینم له دوستانو سره خبرې کوم زما له خولې د سیګرټو بوی ځي. کله کله کوشش کوم چې هیڅ خبره ونه کوم. بل ضرر چې زما سږي خرابې کړي سږي مې ډېر ضعیف شوي دي. وګدلار باندې زم کله غواړم چې ورزش وکم منډه واخم منډه نشم واخله. ډېر زیاتو منه کېږم. د ځوانۍ رنګ یې تر ته تغییر کړی.
د می یو ډېر شمه د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او لاملې د رامنځته شوې مړینو او ناروغۍ په وړاندې د مبارزې لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د مخنیوي قانون په 1992 شمسي کال کې توشي شوی و او ویل شوی و هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. هغه وخت د قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو هم 50% زیاتوالی راغلی و. خو بیا هم د پلازمینې کابل او ولایتونو په دوکانونو سربیره د واټونو په سر په سلګونو د سیګریټو ګرځنده پلورنځي شته او په سیګریټو اخته کسان هم پراته لیدي چې نورو ته د لوګي د زیان په اړه فکر وکړي. هر چیرې چې زړه وغواړي سیګریټ څکوي. د داخلي برخې ډاکټر قدرت الله آزادي راډیو ته ویل
د تنباکو په دود کې 4000 خطرناکې مادې ماده موجود دی چې سن اساس سلويشت ماده وي سرطان راوړون کې دی سیګریټ سکول یا قیلون سکول یا چلم سکول سږي زړه او د رګونو د مرز داخله کېدو خطر زیاتوي کوچنیان یعنی ماشومان هم امکان لري د غیر منفعل سیګریټ سکولو څخه په مختلف تنفسي امراضو لکه سالندۍ باندې اخته سي چې امکان لري په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د یو دمي مرګ سندروم خطر هم زیات کړي.
د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت هم دا ورځ مونږ خوړو ته اړتیا لرو نه تنباکو ته تر شعار لاندې ونمانځله. د خوړو نړیوال سازمان د تنباکو نه کارولو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې له 300 میلیونو څخه ډیر خلک خوراکي خوندیتوب نه لري، له 130 څخه زیاتو هیوادونو کې له 3 میلیونه هکتار څخه ډیر ځمکه د وژونکي تنباکو د کښت لپاره کارول کیږي. حتی په هیوادونو کې هم تنباکو ډیر کارول کیږي چې خلک یې د لوږې له امله مري. یادونه ده چې د تنباکو نه کارولو نړیواله ورځ د روغتیا نړیوال سازمان د غړو هیوادونو لخوا د تنباکو او له امله د رامنځته شوي مړینو او ناروغیو په وړاندې د مبارزې لپاره په 1980 میلادي کال کې تصویب شوه چې اوس هر کال د هیوادونو د عامې روغتیا د کارکوونکو له لوري نمانځل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. مل آنلاین په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په پټو خبرو لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د لویدیځو اجانسونو په استناد لیکلي چې دغه خبرې اترې د می میاشتې په 12مه د طالبانو ټاټوبي کندهار ته د السانی د سفر پر مهال شوې دي. که څه هم د طالبانو او قطر حکومتونو تر اوسه نه دی ویلي چې دواړو لورو پر کومو مسلو خبرې کړې دي، خو رویټرز بیا د یوې با خبره سرچینې په حواله لیکلي خبرې د طالبانو او د نړیوالې ټولنې د لانجو پر هواري ورټولوي. طالبان او نړیواله ټولنه د ښځو او نجونو د کار او تحصیل د حق په ګډون د طالبانو د حکومت پر څرنګوالي او یو شمېر نورو مسلو بیلابیل دریځونه لري چې همدې کار طالبان په نړیوال ډګر کې منځوي کړي هم دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې خځې او نجونې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړې دي. مل آنلاین لیکي معلومه نه ده چې د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر لید کاتبه څه اغیز ولري او کنه، خو راسپانی د افغانستان په قضیه کې د قطر او امریکا ځینو ګډو ګټو ته اشاره کړې. د ورسپانی په لیکنه قطر په سیمه کې د امریکا د ویلوی پوزي اډې کوربه دی او د دې ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دراوتلو پر مهال د تخلیه په عملیاتو کې هم ونډه درلوده. قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د افغانستان لپاره یو شمیر بهرني سیاسي ماموریتونه هم میشت دي او د همدې هیواد په کوربتوب طالبانو له امریکا سره د دوه تړون لاسلیک کړ. ګارډین ورځپاڼې په اروپایي ټولنه کې د افغان پناه غوښتونکو د میشتېدو په پڅ بهیر یوه لیکنه کړې او دغه ټولنه یې دې برخه کې په غفلت تورنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي په 2022 کال کې اروپایي ټولنې یوازې 201 افغانانو ته کورونه ورکړي، حال دا چې د ورځپاڼې په باور 210,000 کسان داسې دایمي ملاتړ ته اړتیا لري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې هم د اروپایي ټولنې مشران د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې په پراخې بې پامۍ تورن کړي دي. ګارډین د دغه کمیټې د راپور له مخې لیکلي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پناه غوښتونکو ته د ځایځایګۍ د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خبره یې هغه افغانان سختې ورځې ګالي چې د اروپا پولو ته رارسېدلي دي. په دغه راپور کې ادعا شوې چې جرمني 2021 کال کې د یوې تګلارې له مخې د زرو افغانانو د میشتېدو ژمنه وکړه، خو یو افغان هم دې طرحه کې شامل نه شو. ایټالیا هم د هغې شمېر پناه غوښتونکو نیمایي منلي چې د میشتېدو ژمنه یې کړې وه. د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي په لسبوس او اتن کې 90% افغان پناه غوښتونکي د استراب یا ویرې او 80% له خفګانه شکایت کړی دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
خبری مجله ته غوږ یی. د تخار د کوکچه سین پورې غاړې د وو ولسوالۍ اوسیدونکو د سړک له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په اسانه خپل ناروغان مرکز تعلقان ته نشي رسولی. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار د کوکچه سیند پورې غاړې د و سرحدي ولسوالیو لکه د خوجهغار، خوجه بهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، درقد، رستاق او د چاب ځای اوسیدونکي د عمومي سړک له خرابوالي شکایت کوي. د یاد ولایت د رستاق ولسوالۍ یو اوسیدونکی 30 کلن تاش مراد وایي د سړک خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان د تالقان ښار ته نشي رسولی.
سړک رستاق او چایاب او هنقلا
رستاق، چاہیاب او د ینګي قلعه ولسوالیو سرک سخت زیات خراب دی. موږ له سخت ستونزو سره مخ یو. موږ خپل ناروغان په وخت سره د تخار ولایتي روغتون ته نشو رسولی. ډیری وخت خلکو ناروغان د لارې په اوږدو کې مري. موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د کوکچې سرک جوړ کړي.
د نوموړي ولایت د ینګي قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی خال نظر وایي د ینګي قلعه ولسوالۍ او تالقان ترمنځ 1 ساعت مزل دی، خو د لارې خرابوالي له وجې دوی دغه واټن په 2-3 ساعتونو کې وښي.
ولایت تخار کې خطا میخري 90 کیلومتر،
د تالقان ښار او رستاق ولسوالۍ ترمنځ 90 کیلومتره واټن دی، خو زموږ د ولسوالۍ 90% لار خرابه ده او که کومې میرمنې ته د زیږون پر مهال ستونزه پیدا شي هغه په وخت سره ولایتي روغتون ته نشو رسولی. عاجل ناروغان د لارې په اوږدو کې سا ورکوي.
15 کلن حمیدالله چې د ینګي قلعه تالقان ترمنځ موټر چلوي دی هم ورته خبره کوي.
سړکونه ټول خراب دي، همبستګي ملي 2 کاله کېږي. ما د اسلامي راغی د ګرد کار نه باندې شروع کوي سړکونه جوړ کړي. تقریبا زه خپله د درکات نه یا ینګي قلعه نه مریض راخم، د شپې 1 بجې 2 بجې مریض، یعنی زه په 1 ساعت یا 1.5 ساعت کې نسم رسولی. مریض مقصد ته نسم رسولی چې زه مقصد را ورسوم. زه په 2 ساعتو کې 3 ساعتو کې را رسولی شم. چون سړک خراب دی، مشکل سړک دی. که مشکل دا نه وي، په 1 ساعت کې 1.5 ساعت کې موږ تخار ته مریض رسو.
د پاخه سړک درلودل د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالیو د وستونکو له پخوانیو هیلو څخه بلل کېږي، خو تر اوسه پورې د دوی دغه هیله نه ده پوره شوې. د دغه ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ یو وستونکي عبدالحکیم آزادۍ راډیو ته وویل
سړک چې دی ډېر خراب دی. مخکې کوکچې کې جوړوله یو پروژه راغله، داسې انقلاب شو، هغه لاړه. نور پروژه موږ نه ده لیدلې. دلته راغلی بي دا موږ سړکونه جوړ کړی بي. داسې سړکونه چې خراب دي، ټول موټر په سړک لاس نه، ټول موټر خراب دی. مخکې خو جوړوله خو نه شو، پروژه خراب شو، لاړه، انقلاب شو.
له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د تخار د سیمیزو چارواکو نظر هم راواخلو. د پورته یاد شو ولسوالیو خلک وایي که څه هم د ماورای کوکچه د عمومي سړک د رغولو چارې د تیر نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د نظام بدلون سره د یاد سړک د جوړولو چارې نیمګړې پاتې شوې او پر دې سربېره ځای ځای رغول شوی سړک هم بیرته خراب شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
زیو سابقه سای منصب یم دی زایل دی وقت دی کردی و دی اشرف غنی پا وقت ما بخی وزیپه نه دا اجرا کردی تقاود می واقصا دو دولت که ده طالبان واره واره لکان راضی کلا وای سلا دی را کرد کلا وای تک کوی چیری گرزی زه نشم گرزی دی زه مریضی ما یا کلان سلای ما جول جون می وقت دی خدمت دی خلک و دی وطن کردی نمی چور کردی نمی چپاول کردی نمی چکو وجلی دی په تعمیراتو د وزارت د پاک مې وظیفه اجرا کړې ده. دو ځای نه تقاعد شوی یم. دی مې ډېر پذابیوي د واړه واړه هلکان رسي 30 کلن 19 کلن زه په امنیت کې یم. د همسایګان نه پوښتنه کو ده چیرې ګرځي څه کوي. زه خپله مریض یم، 80 کلن سړی یم، زل کېدای نه شم. زه به څه وکړم؟ دی مې پذابوي. ما تر اوسه داسې فکر کو چې حکومت دی دی اوس داسې مفکوره ته پیدا شو چې دا د دولت هم دی دی په دو مملکت کې مې هم نه پرېږدي د لکاتم دې دای دې سید از سوی منصب کله وای راک سلاد سلا نه لرم. زه په یو غیر معرب ګورګون کې مې وظیفه جوړ کړې د کرځي په وخت کې مې تقاعد اخستې دي. یعنی ولې د سبې حرمتي سکه ولې مې د سبې عزت کې وي په داسې نه یې دی په دوه وخت کې دې دومره به احساس خلک دي ولې مې داسې کې وي زه چیرې تلایم نشم ایتو څنګه کومه کولم.
السلام علیکم. زه یو تن ناګل یم چې خپل سترګې مې د ورسان او د نن له قضاله له لاسه ورکړې دي. زما پیغام امیر المؤمنین ته دغه ده چې د خدای او د رسول لیاز دراچو نه ده. ته خو زموږ معلولینو حالات خو ډېر خراب ده. خپل واړه واړه ماشومان را لغاړي دي. بس نور نه د خدای خاطر ته وګوره که دومره خاطر نه کوې د دومره ماشوم را ته والا که اندغه هفته کې راته والا کنه وزتی د خدای خاطر ته وګوره چې نور نه کړه وزتی به هر کړه د دې نور نه خدای ښکار د پیغام راته نشر کې کو ځل مخته
ستاسي پیغام ستاسي نظر.